رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د کابل پر وخت 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره خپل تدابیر لري د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت د ثبت او احوالاتو په اداره کې له فساد شکایت کوي ګانشمیر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د هغو شپږوشتو قطریانو د خوشی کېدو لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل سوي دي چې تیره ورځ په عراق کې وتښتول سول او د ایران دفاع وزیر وویل چې هیواد به د لری واټن د توغندوی پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټه ورته د منلو وړ نه ده افغان امنیتي چارواکي په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او مبارزه کوي او جمهوري ریاست وایي د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې هیوادونه امن کړي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټه ورته د منلو وړ نه ده دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هودکی نن ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیشنران د قانون له مخې د شپږو کلونو لپاره انتخاب شوي او که اوس لری کیږي دا یو قانوني سرغړونه ده
کمیټه
غوزینې قابلیت قبول بریده غوړې کمیټه د انتخاباتو بلاک کمیشن مشرتابه ته د منلو وړ نه ده د کمیشن د مشرتابه د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیت قانون له مخې د شپږ کلونو لپاره ټاکل شوی او ازلی هم په یاد قانون کې موجود ده خغلی هوتکی ویل چې د انتخاباتي نظام په اصلاح کې باید د کمیشنرانو د بدلولو پر ځای د طرز عملونو په اصلاح کار وشي د انتخاباتو کمیشن په داسې حال کې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي له کمیټې سره مخالفت کوي چې د کمیټې نوی ټاکل شوی غړي نن خپل لمړی غونډه کوي افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي خو د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یادې ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي هم تصویب کړې ده افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر جنګي فعالیتونو سربیره داعش رادیوي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څور سره یوځای شي جمهوري ریاست وایي د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې هیوادونه امن کړي د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن د ټاپي د ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د نلیکې د غزولو د پروژې د اهمیت په اړه په یو غونډه کې ویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخې کړي د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه د ټاپي د غازو د نلیکې د غزولو عملی کار څو ورځې مخکې د دسمبر په 14مه په ترکمنستان کې پیل شو او اروپای ټولنې د 2014 میلادي کال په مخه د بشرپالنې لپاره نږدې 1.1 میلیارد یورو مرسته ځانګړې کړې ده چې یو برخه یې افغانستان ته هم ورکول کیږي د دې ټولنې په یو بیان کې راغلي چې د بشرپالنې په برخه کې د اروپای ټولنې ځانګړې شوې بودیجه ساري نه لري او تمه ده چې د جګړو طبيبي خو اقليمي بدلونونو او اقتصادي ستونزو له امله مخ په زیاتېدونکو کډوالو او بيزا شوې ترې برخه منشي په بیان کې راغلي چې په دې ځانګړې شوې بودیجه کې په افغانستان کې کورنۍ بيزا شوې او نور ستونزو ته هم پام ساتل شوی چې قرار قرار د نړیوالو لومړی توبه لوی د لیدی او دا افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي
د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لری واټن مشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني حسین دهقان دا خبره پر نورسته تر دی وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو وویل چې تهران لا غو بندیزونو سرغړونه کړي چې ملګرو ملتونو د ایران د توغندیو پر پروګرام لګولې دي حسین دهقان وویل موږ عامه توغندی د دې لپاره وازمایه چې نړۍ ته وښیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غوښتنه پرې نشي تحمیلولی د ایران دفاع وزیر وویل عامه توغندی یو عادي توغندی دی چې د اټومي سرګلولې د لیست وسنه لري د قطر د هغو شپږشت اتباو د خلاصون لپاره پراخه امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت اتلس کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشې شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیت یې ساته هم شامل دي. دوهې دغه یرغمل نیونه نه تایید کړې او نه یې هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمته کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د برمتو د خلاصون لپاره امنیتي ځواکونو پراخ عملیات شروع کړي دي. په عراق کې په تېره بیا د دې هیواد په جنوب شیامیشتو سیمو کې د خلیج د هیوادونو په وړاندې دښمني ډېره زیاته ده، چې هغه هم تر ډېره په سوریه کې د کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت ډلې پر سر راپورته شوې ده. د خلیج د هیوادونو شتمن سنیان ځینې وختونه د مرغانو د ښکار لپاره افغانستان، پاکستان او عراق ته ځي، او په دې هیوادونو کې یو شمېر کامیاب مرغان ښکار کوي چې په خپلو هیوادو کې د هغوی پر ښکار بندیزونه یا محدودیتونه لګول شوي دي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي یې ټپیان کړي دي. دا پوځي مرکز د بیعشیقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځ وایي چې د ترکیې توپخانه د داعش پر سنگرونو ځوابي ډزې کړي دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډیرو کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغه ایزیدی میرمنې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش برمته کړې وه، بدلمنی یې ور اړولې وه او د غلامۍ په څیر یې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیې مراد بسی تېره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا دا او په زرګونو نور ایزیدیانې برمته کړې دي او جنسي تېرې پرې کوي. نادیې مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویې ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې وو د داعش غړیو وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړیو ونیو. نادیې زیاته کړه کوم سړي ته چې دا سپارلې وه، هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړي هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیې څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي، خو بیرته به ونیول شوه، خو اخر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي، جدي بندیزونه وضع کړي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 38 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزه په کار نه وي. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لورې تصویب شوی دی او ولسمشر اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ننګرهار د والی دفتر وای د داعش رادیو د پولی ها خو خبرونه کوي او د مخنیوي لپاره یو شمیر اقدامات کړي.
والی صاحب اړوند مسؤلینو ته چې هغه کې د پاکستان قونسل هم شتون لري، ملي امنیت ادارې او نور ارګانونه شتون لري، د تلر خوځ کړي تر څو دغه تزګا کشف کړي او لمنځه یوسي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره خپل تدابیر لري.
زمونږ استخبارات کشف دي هغه باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختميږي.
د فرا ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت د ثبت او احوالات په اداره کې له فساد شکایت کوي.
ما اراده ده چې فاسد د قانون منګلو ته وسپار.
د کونړ ولایتي شورا رئیس وایي حکومت باید د کونړ پر سند بندونه جوړ او برېښنا ځینې ترلاسه کړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروي. دا آزادی رادیو ده. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو رادیوي تبلیغات پیل کړي، خو ولایتي اداروایي د داعش دغه رادیو له پولې هاخوا څخه نشرات خپروي. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې خپل تبلیغات زیات کړي او اوس په دې ولایت کې د یوې اف ام رادیو له لارې نشرات خپروي.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم
لا خلاف غزه خاد
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری وای د ایش غواړي لدی لارې خپل لیکو ته د جلب جذب لپاره کار وکړي. د وای ولایتي اداره باید د تبلیغاتو مخونی سي.
دا چې اوس د ایش په ختیځ کې راډیو خبرونه لري د خپل شو اهدافو د تسرایي لپاره تبلیغات کوي، کمپاینونه کوي، جلب جذب کوي. معنا یې دا ده چې د دغه قوې دوی د خپلو لیکو د تقویه کولو لپاره د نظام د بېثباته کولو لپاره ونه استفاده کوي چې د دې جدي مخه ونیي.
بلخوا په دې ولایت کې د یوې محلي راډیو مسول فردوس حضرت وای د داعش دغه راډیو د دوی پر فریکوئنسي هم بد اغېز کړی او په لورو پرتو ولسوالیو کې د دوی د راډیو څپې تر خپل اغېز لاندې راوستي.
کومه راډیو چې جوړه شوې ده هغه په غیر قانوني ډول په هماغه کومې فریکوئنسي چې نشرات کوي په همدغه نشراتو کې ځینې د ننګرهار رسنۍ چې دي بالخصوص زموږ رسنۍ چې ده په دې باندې ډېره اغیزه کړې ده د نشراتو له پلوه. ځینې زموږ اورېدونکي موږ ته زنګونه وایي او همدا وایي چې ستاسې نشرات دلته نه اورېدل کېږي، زموږ په فریکوئنسي باندې کوم نشرات چې دي هغه خپرېږي. نو زه په خپل وار سره د دولت نه غوښتنه کوم او جدي غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسیږي، که چېرې مخه نسی دا به ډیر مشکلات را پیدا کی.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا منی چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې د وی اف ام راډیو لاري نشرات پیل کړي. د والی وین اتاوله خو ګڼه وایي دغه راډیو د پولي هاخوا نشرات کوي او د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې په ننګرهار کې د پاکستان قونسل نه رسمي غوښتنه کړې.
په دغه جنگ کې دوی د کمشي یوازې نه برخه دوی ته تبلیغاتي جنگ پاتې ده. دوی د فیسبوک ځینې نور ټولنیزو رسنیو تر څنګ د راډیو لاري هم وخت نا وخت تبلیغات کوي. زموږ کوم معلومات چې دغه راډیو په ننګرهار کې شتون نه لري د پولي اخوانه دوی په ښې کوالټي سره نشرات لري، تر پر جلال آباد ښار او ځینو نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي. په همدې اړه جناب والي صاحب اړوند مسؤلینو ته چې هغه کې د پاکستان قونسل هم شتون لري، ملي امنیت ادارې او ځینې نور ارګانونه شتون لري، دوی ته لارښوونې کړي تر څو دغه دستګاه کشف کړي او له منځه یوسي.
د یو شمیر کتونکو په اند د داعش وسلواله ډله اوس غواړي د تبلیغاتو له لارې خپل نفوذ زیات کړي. دوی وایي که ولایتي اداره د دې نشراتو مخه ونه نیسي نو دوی به په سیمه کې عامه ذهنیتونه ګډوډ کړي.
په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او له نوې جوړې سوې راډیو خبر دي او ډېر ژر به په دغه ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایند صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. دی وایي چې د یادې ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
داعش هغه ډله چې د امنیتي ارګانونو په وینا په هلمند، فراه او نورستان کې تر ماتې وروسته اوس په ننګرهار کې د یو مرکز د جوړولو لپاره خپل وس آزمایي. دا ځل خبره یوازې د ټوپک نه ده، بلکې داعش ډلې د یوې تبلیغاتي جګړې تیاری هم نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو په هدف خپل تدابیر لري او ډېر ژر به یاده ډله له پښو وغورځوي. د دغه وزارت وایان دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د خلافت غږ په نوم د نوې جوړې شوې راډیو په اړه هم وویل چې په دې برخه کې د دوی کشفي او استخباراتي ځواکونه کار کوي.
مخکې دوی یو مرکز جوړ کړی او د کمپیوټري مرکز یو وران شو، نو دا راډیو به هم د سي نه پاتې کیږي. ان شاء الله موږ تدابیر لرو، زموږ استخبارات کشف په دې حق باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختميږي. موږ د هغوی حالې ځلې والته هغه تهدیدونه منو چې په ننګرهار کې ګډوډي شروع کړې ده، اچولې ده. موږ د دوی ډېر کسان وژلي دي او تلفات مو ورته رسولي دي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې په یاد ولایت کې د خلافت غږ په نوم د دغې ډلې لخوا د نوې جوړې شوې راډیو تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلان لخوا په یو وروستۍ مظاهره کې د داعش په پلوي د تورو جندو پورته کول هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخ حضور د شتون اوازې ریښتینی کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم اوس په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جنرال کیمپل ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د افغانستان امنیت شورا د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به یې له مخې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي.
چند ماه به یې طرفه د خپل د شش ماه گذشته
لڅو میاشتو راهیسې هداقل لشپګو میاشتو را پدی خو په ننګرهار ولایت کې ډېره هڅې شوې چې د دغه ډلې د پراختیا مخه ونیسو. د افغان حکومت د امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم تشویق کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم دند سپارل شوې چې د همدې ستراتیژي په چوکاټ کې د ټولو امکاناتو په ګټه اخیستنې سره د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي
کار بګیرن و در برابر پدیده مبارزه شوه.
افغان حکومت د شواز د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمه او نړۍ لپاره هم لوی ګواخ ګڼي وای په کار د ټولو طرحګرو ډلو په وړاندې نړیواله مبارزه وشي. دا په داسې حال کې چې واشنگټن او مسکو پر داسې مسودې خبري کړې دي چې لمخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. په ورته وخت کې سعودي عربستان هم د څلور دیرشو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی چې هدف یې په اسلامي هیوادونو او سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتنې کړه.
دا ازادي راډیو ده. په کونړ کې دینی عالمانو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استادو د ټاپي پروژې هرکلی وکړ. دوی وویل د یادې پروژې سره به افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډېرې ګټې ترلاسه کړي، خو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کونړ پر سیند د برښنا لپاره بندونه جوړ کړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
غونډې ته د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل له ډېرې مودې هڅې کېدلې چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د یوې اوږدې نلیکې کار پیل شي، خو د بیلابیلو ستونزو له امله دغه هیوادونه په یاد کار بریالي شوي نه وو. دا د ولسمشر غنی هڅې وې چې تېره اونۍ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز رسولو د مهمې پروژې چارې پیل شوې چې افغانستان به ترې په هر لحاظ ګټه پورته کړي.
خاوره کې د هرات، فرا، هلمند او کندهار لالارې ګاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان د ټول هیواد په امنیت مستقیم تاثیر لري، خصوصا د هغه ځون چې بیرې کې د نلیکه تیری دیوی خو بده دي. پروژې د امنیت تامین په خاطر د موډر هوادوال په امنیتي بخش کې په کار وګمارل شي او ضمناً طبعا په غټول ماحول محیط کې په امنیت مستقیم تاثیرات لري. د پروژې سره به صلح راځي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای د ټاپی په پروژه خوختی، خو حکومت باید د کونړ سیند وبوته هم پام وکړي او ترې د ګټې خستلو د پاره دی پرې د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د ټاپی پروژې څخه زیات او تلپاتې اوایت ترې ترلاسه کیدی شي.
په دې رابطه باندې د رئیس صاحب جمهور نه وښتنه ده چې زمونږ په کونړ کې چې کوم د کونړې سیند دی، کونړې سیند روان دی، زیاته توجه د رئیس صاحب جمهور واړو چې زمونږ حاصلخیز ځمکې د دغه سیند د وجه نه د منځه لاړې او زمونږ د کونړ ولسونه د مشکلاتو سره مخ دي.
د مدني ټولنو فعال او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار وای د پروژې کار پیلید او پای ته رسیدل دواړه افغانستان ته ګټور دي.
ځوانانو ته په کار زمينه برابرېږي. د 3.5 تر 4 میلیارډ ډالر پورې سالانه عاید د هواد ترازي همدارنګ تر 2.5 زره پورې په کې امنیتی ځواکونه مصرفيږي چې هغه د فارزنګړي نیول کیږي. 14% د دغه غازونه افغانان برخمن کیږي چې دا افغانانی د زره تعالی ملاتړ کوي او د همدغه سنور پروژو د پلیکېدو هلمند دي. دغه ځای اوسیدونکو ته باید دا پیغام واورول شي چې دوی باید دغه پروژې په ساتنه کې داسې مرسته وکړي لکه څنګه چې خپل کور یو غړی ساتي.
مولوی محمد انور بیا پا په افغانستان کې روانه جګړه د همدی نلیکی پر سر بولی او اوس چې د نلیکی کار پیل شوه نو ورسره به جنگ هم پایتور رسیږي.
دلته دا جنگ چې روان دی د جنگ یو عامل همدغه پروژه و. زه د ډیر خوشبینه ما چې دغه پروژه عملی کیږي زمونږ په امنیت کې به هم ډیر مهم رول ولري او د جنگ یو عامل به ختم شوي. دا څه جنجال چې و همدغه پروژه د پاره و چې ایران خواري کوله چې دا پروژه زما د خوان لړ شي اقتصادي پیدا ماته راشي. کله چې پروژه عملی کیږي د ایران لاس خپل په دې کې لنډیږي ځکه د دینه بوس نور هغه څه لاسته راوړي. پاکستان که فکر کوم څه د پاره جنگ او فکر یې دا و چې افغانستان به زما قبضه او دا پروژه ماته مفت راشي نن هغه هم د دې نا امیده دی.
افغان چارواکي وایي له یادې پروژې به هر کال افغانستان ته $400 میلیونه د لارې د ټکس له درکه ورکول کیږي او په دغه پروژه کې به 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او له ګازو به یې 14% افغانستان ته ورکړل شي. ټاپي پروژه چې تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ د ترکمنستان په ماری ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه ولسمشر غنی او د اقتصادي چارو نور کارپوهان دغه پروژه د افغانستان اقتصاد بدلوونکي بولي او وایي چې د ټاپي پروژې سره د سیمې هیوادونو ترمنځ شته اختلافات به هم راکم شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس موږ ژغله ازادي رادیو اوري د فرا ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت د ثبت او احوالات په اداره کې د فساد څخه سرټکوي. دوی وایي ترڅو چې پیسې ورنکړي نو تذکره نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د فرا ولایتي شورا هم د فرا د اوسیدونکو دغه انتقاد پر ځای بولي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې اورو.
د فرا ولایت اوسیدونکو دغه ولایت د نفوسو د ثبت احوالو په ادارې کې د بډې اخیستلو له امله سر ټکوي. دوی وایي چې دغه ادارې کارکوونکي د دوی څخه تابعیت تذکري په وړاندې د 1000 افغانیو بیا تر 1000 افغانیو پورې په عادلانه ډول رشوت اخلي. دوی په خبره کې دغه پیسې ورنه کړي نو 4 ورځې ورته تذکره نه ورکول کیږي.
رشوت زمینه مساعدول و رشوت ته دغه دی چې تر هغه ساعته پورې د ځغلې تر څو چې ته ورته دی ته خپله ورته ووایه چاته چې تاته دا 1000 روپۍ درکوم خو زما کار وکړه.
امروز 4 روزه که ماده گفته اونجا برو اینجا برو اونجا برو جواب مرکز
میگه برو ساعت 1 بجه با 1 بجه میگه برو سبا به سبا مودی میگه برو پس سبا دلی رزو خمینه دیگه چیز بازیه. کار پدادی 200 پدادی 300 پدادی 100 پدادی کار مار مینه. خب
لبل خو د فرا ولایت ولایتي شورا هم د نفوسو د ثبت احوالو په اداره کې د فساد شتون مني. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې هر ورځ ورته فرای اوسیدونکي راځي او په دغه اداره کې د فساد له امله سر ټکوي.
همیشه زموږ ولسونه د دې موضوع څخه نه سر ټکولی او همیشه د دې څخه نه شکایتونه راغلي دي چې دا اوس هم موږ دا تاییده وو چې په ثبت احوال نفوس کې د فرا مشکلات شته، فساد شته او د دې د مسلمان چې د دوی ځی صلاح دی دا اوس کلکه وښتنه ده چې دې موضوع ته رسیدګي وکړي.
لبل خو د فرا ولایت والی محمد اسف ننګ څنګه په دغه اداره کې د فساد شتون نه ردوي خو وایي چې تر اوسه چا په دې اړه ورته اسناد نه دی راوړي تر څو دوی اقدام وکړي.
ما اراده دا ده چې فاسد د قانون منګل او ته وسپار اوس داسې واحد چې یو څوک راسي وایي چې دغه روپۍ د ما ورکړي دي داسې یو شاهد چې پیدا سي زه اجرات وکړم. اما خبرې چې خلک کوي چې پیسې اخلي هما یو سړی نه اسري.
په همدې حال کې د فرا ولایت د نفوسو د ثبت احوال ادارې مدیر زلمی عیار په دغه اداره کې بډې او فساد نه مني. دا په خبر د کارکونکو د کمال لامل نشي کولای تذکره پر وخت ذکر نه ځکه خلک د تذکرو د بیچ څخه راضی نه دي.
تعداد نفوس زیاده امکان داره از یک روز به روز دیگه باقی بمونه.
د نفوس شمیر زیات او دوی غواړي چې ټول په اوره تذکره واخلي. موږ هم هڅه کوو چې دا کار وشي خو نه کیږي او بلې ورځې ته پاتې نه ځکه خلک شکایت کوي. د قانون له مخې دا تذکرې به 1000 افغانۍ خو خلک وایي د دوی څخه د تذکرو د بیچ پر مهال زیات پیسې اخیستل کیږي او دغه پیسې د مامورین جیبونو ته لویږي.
دا ازادي رادیو ده. په پام کې د چې پراتلونکي کال کې په خوست کې د کرنی وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي برنامې لارې 10,000 یو جریبه باغونه جوړ سي. د یاد ولایت د کرنی او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي کسان به تر 5 کالو د باغونو څخه څارنه کوي. نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
د افغانستان د کرنې وزارت د مالدارۍ او بڼوالۍ ملي برنامه په پام کې لري چې د خوست بزګرانو لپاره په بیلابیلو سیمو کې 10,000 د میوه لرونکو نیالګیو یو جریبه باغونه جوړ کړي او بیا تر 5 کلونو پورې د هغو باغونو څخه پالنه او څارنه وکړي. د باغونو د جوړولو سره په څنګ کې بزګرانو ته د باغدارۍ ټول اړین توکي ورکول کېږي او تر 5 کلونو پورې به د کرنې فنی او مسلکي مامورین لیوې خوا د بڼوالۍ د بیلابیلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنیزې برنامې جوړوي او بل لوري ته به د باغونو پر لپسې څارنه کوي. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لعلی زدران وایي په یاد ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامه چې د نړیوال بانک په مالي همکاري تمویلیږي په اول ګام کې به د یو کال په موده کې 10,000 یو جریبه باغونه جوړوي.
موږ په پلان کې لرو چې تقریبا په حدود د 10,000 یو جریبه باغونه په خوست کې جوړ کړو، اما نور دا د خوست په خلکو پورې اړه لري چې دوی څومره علاقه نیسي، څومره هلته قریجات موجود دي، په کوم قسم دوی باغونه غواړي، ځکه باغ موږ د خلکو په خوښه باندې جوړوو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي چې تر 5 کلونو پورې به د دوی فني او مسلکي پرسونل د باغونو څارنه کوي او په دې موده کې به د بڼوالۍ د بیلابیلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنه هم ورکول کیږي.
اصلا د یوه باغدار یا د یو نفر سره موږ له 5 کالو پورې کومک کوو، پس له 5 کلنۍ خو یتیغ دا هم پوهېږي چې بهترین معلومات په لاس راوړي. هغه ټرینینګ دی شاخه بری په حصه کې، ټریننګ د دوا پاشي په حصه کې، ټریننګ د سره ورکولو په حصه کې، د ابیاري په حصه کې، دا ټول ټریننګ د سیمو په 5 کال کې، د میوې د سورت بندي په حصه کې، میوه څنګه راجمع کیږي، دا ټول ټریننګ د سیمو په ټول د 5 کال کې به دوی ته ورکول کیږي.
په خوست کې د مالدارۍ او بڼوالۍ د برنامه مشر ډاکټر نقیب الله وایي تر اوسه په دې سیمه کې د مالدارۍ او بڼوالۍ هغه عنعنوي بڼه رواج لري. که چیرې بزګران د بڼوالۍ مسلکي میتودونه زده کړي، نو د بزګرانو د میوو حاصلات به ډیر شي او د باغونو لزمکی به په یو وخت د دو فصلونو پیداوار لاسته راوړي.
دا چې زموږ اکثره خلک اوس هم باغونه جوړوي او مالداري کوي په عنعنوي ډول ده، عصري ډول نه ده، په مسلکي ډول نه ده. که چېرته موږ دا برنامه پلي کړو په خوست ولایت کې، هغه باغدار او مالدار به په دې پوه شي چې موږ څه ډول میوه را جمع کړو او کوم نسلونه کینوو او کومې ونې په خپلو باغونو کې کینوو.
د یادونې وړ ده، څلور لسیزې وړاندې خوست د حکومت په چوکاټ کې یو شمېر مشهور او پراخ د میوو باغونه لرل چې په یو وخت به پکې زرګونو کسانو د لاس مزدوري کوله. دوی ته به د باغونو له پیداوار څخه د ورځې مزدوري ورکول کېده، خو اوس د دې باغونو زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې، په ځینو کې حکومت یو شمېر برنامې پلي کړي او بیا پاتې باغونه د نه پالنې او نه پاملرنې د لاسه له پیداواره لوېدلي دي.
د ازادي راډیو ته د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو امنيستي انټرنیشنل او هيومن رائټس واچ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه د یو لیک لاري په دغه هیواد کې یو ځل بیا د اعدام د سزا او درولو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د اعدام سزا وي د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. په دې اړه د احمد الله راپور اورو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو امنيستي انټرنیشنل او هيومن رائټس واچ د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته تر دې دمه د 300 نه زیات کسان اعدام کړي شو چې پکې زیاتره مجرمان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ نه وو. یا تنظیمونه وایي چې په دومره زیات شمیر کې د پانسیانې ورکولو لوجې پاکستان پر روان کال کې د مرګ سزا ورکونکو درې لوی ملکونو کې شامل شوه دي. نو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې ترڅو د مرګ سزا نوي ختمه کړي، نو تر هغې دې په زندانونو کې د یادې سزا په انتظار کې قید مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد وزنډوي. د ذکر دا چې د یو بل غیر سرکاري تنظیم جسټس پاکستان پروجیکټ تر مخه چې په تیر یو کال کې کوم کسان اعدام کړی شو، نو پکې صرف 3 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شوه. مشال ریډیو چې کله د مرګ د سزاګانو په حقله داخله وزارت سره تماس ونیولو، نو د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دا فیصله خو وفاقي حکومت د ترهګرۍ پر ضد قامی اکشن پلان تر لاندې کړی دا. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر کامران عارف وایي
زمونږ چې کوم عدالتي نظام دی هغه د دې ضمانت نه ورکوي چې مونږ مجرمانو ته پانسي ورکوو. دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي زمونږ په عدالتي سیستم کې. زمونږ پولیس انویسټیګیشن دې برابر نه دی چې هغه نه مونږ دا تسلی وکړو چې کوم ایویډنس راغلی دی دا دومره مناسب دی چې دومره سنگین سزا ورکړي. پاکستان دنیا واحد ملک نه ده چې کوم کې ټیرریزم کیسز کیږي یا پکې دا نور سیریس کیسونه کیږي دا کتلې شوې دي باقي دنیا کې هم چې چرته سزا موت نشته هلته کې جرمونو سنگین نویت هم نه ده او هلته کې کرایم ریټ هم راغورځیږي
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د مرګ سزاګانو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پیښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کموالی راغلی دی
مختلف جرمونو کې پانسنې ورکړې کیږي دا هغه یو سر خدا و شو چې کوم جرم کړی وو هغه ته د هغې سزا ملاو شوه او جرمونو کې تاسو لیدلی په هغې کې هغه نمونه دمه کې هغه نمونه تختول او هغه نمونه چې کوم وړاندې به قتل غارت کېده په هغې کې 40-50% کمی راغلی دی دویم خبره دا وشوه چې هنده دپاره څوک جرم کړی دی هغه دپاره هم دی چېرې زمانه وړاندې چا جرم کړی دی هغه ته سزا ملاو شوه او عقوبت سزا به ماته ملاوېږي
یاد دې وي چې د تېر کال دسمبر میاشتې په 16مه نېټه په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د طالب وسلوالو د حملی وروستو حکومت د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړو د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر مخه چې دا وخت د ملک په مختلفو زندانونو کې د 2.5 زرو نه زیات داسې قیدیان موجود دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې وخت 2:30 بجې سوې له احمد شبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش اسلامي ډلې د ځپلو پیاوړې اراده لري او د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره امنیت شورا یوه ستراتیژي هم تصویب کړې ده د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي دا خبره نن د ولسمشر مرستیال بیان د ټاپي د اهمیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندوی پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني د قطر د هغو شپږ بشت اتباو د خلاصون لپاره پراخ امنیتی عملیات پیل شوی چې تیر ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولیس ته نږدې د عراق په یوه دشته کې خپل کم څخه وتښتول او د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کړی دی په دې حمله کې د داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکی روزونکي ټپیان کړی دی
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري تاکل چې ویچا افغانستان به د نړیوي په کانفرنس کې چین نن به په هغه هیواد کې جوړ شي د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړي توپ ترلاسه کړي د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې له افغانستان سره به په دغه سازمان کې تر غړي توپ ورسته د یو شمیر گاونډي هیوادونو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د موجوده ستونزو د حل په برخه کې مرسته وشي
تجارت او ترانزیت په ارتباط باندې د صادرات او واردات په ارتباط باندې کاملا سهولتونه مسترجی او کاملا هغه قوانین چې بللملی دي هغه نورمال ملکتونه چې نه اجرا کوي هغه اتمن د دبليو ټي او سازمان هغه باندې نظارت کوي
شغلی الکوزی وایي چې افغان سوداګر باید هڅه وکړي چې خپل صادراتي مالونه په نړیوال سټنډرډ برابر کړي د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې 2800 بزګران ته د غنمو د کرنیز تخمونو ویش پیل شو دغه ولایت د کرنی مسول عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په خوالي تخمونه په تیرو 12 کلونو کې خپل خاصیت لاسه ورکړی او دغه نوي تخمونو سره به بزګر ښه حاصلات ترلاسه راوړي ښاغلی متین زیاته کړه چې د دې ترڅنګ په دې ولایت کې 1200 جیر بزمکه د ګلخانی تر پوښښ لاندې ده چې په دې اړه تیر ورځ یو کانفرنس هم جوړ شوی و چې څه ډول کولای شو د افغان بزګرو حاصلات ته بازار موندنه وشي او د غور والی وای چې کوشش کوي د شوزو د لاسي صنایعو لپاره بازار پیدا او د صنعتګرو شوزو کاروبار ته وده ورکړي سیمه جونده په داسې حال کې د بازار پر جوړېدو ټینګار کوي چې د دې ولایت صنعتکارانو شوزي د بازار له نشتون څخه شکایت کوي او وای چې کورنۍ اقتصادي پر دغو لاسي صنایعو ولاړ دی په ورته وخت کې د غور ولایت د شوزو چارو پر ریاست کې د فرهنګي او ټولنیز چارو مسؤوله محتاب وای چې د ریاست د شوزو پر وړتیا ډیر کار کړي او له حکومت څخه وغوښتل چې د دغه شوزو د لاسي صنایعو لپاره دی بازار پیدا کړي د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده د شوزو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ موسسه د افغانستان تر رهبری په برخه کې د شوزو د ونډې غوښتنه کوي د دغه موسسې مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړلیک لمخه شوزو ته د سیاسي حضور زمينه برابر کړي په همدې حال کې د جندر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبری په بیلابیلو برخو کې د شوزو د حضور او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو ټینګار کوي قسیم سولمل نور حال را کوي.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړای سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې پاپام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمیر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو ته حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په لمن وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیس زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکۍ ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also د سولې په ټینګښت پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرح او بیاکتنې د برخې مسولې پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجی صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار شوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي شوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند ډېره اغیزه نه ده کړې.
د ازادي رادیو د په کابل کې 2 بجې او 30 دقیقې سوې. اوس د ازادي رادیو 19 پروګرامونو سپورت او همداراز کور کلی په ګډه اورو.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خبرو چې تمدا له څو ورځې تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي تو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همدارنګه ورته چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغاله ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې بعد افغانستان سیالی لدی ورسته د افغانانو په کوربه توپ تر سره کیږي. تر ورځې مخکې راځو ریپورت ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولي د فاته لس ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغه لس ورځو کې د قطر په دوحه کې تمرین کوي چې وکول شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او تلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوتبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولې د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوتبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې ده او لس ورځې تمرینی لوبه وروسته به هند ته ځي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوتبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لسو ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او لسو ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. مونږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولي لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلی کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننه ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډېر وو درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوهې ته ولاړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلته ترسره کړي. اخوا د ورزش په تیره د فوټبال ځینې پخوانۍ سیرې او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډېر مهم دي ځکه کله خپلې اتلولۍ دفاع ونه کړه نو بیا به ډېر وروسته پاتې شي. یاسین محمدي یو له همدغو څیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوي خپله وړتیا وښيي او پرې نه ږدي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي.
در مقدماتي جام جهاني
د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل خو په خواني روزونکي پلاوي سره یې د پام وړ لاسترونه نه کړې. خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې له موږ سره مخ کیږي کولای شي په اسانۍ ماته ورکړي. خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې له موږ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبي د هند په کیرالا ښار کې کیږي لومړی له بنگلاديش سره د دسمبر په 14مه له بوتان سره د دسمبر په 16مه او له مالدیو سره د دسمبر په 18مه مخامخ شي. افغان ټیم په داسې حال کې یاد ټیمونو سره مخ کیږي چې د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې له قوي ټیمونو څخه په ډیر تفاوت لوبي بایللي او په ټیم کې د بې نظمۍ خبرې هم راپورته شوې وي. اوس به هم را شو د مرکې پلور ده. افغانستان د کرکټ بورډ وای په هند کې ورته د یو لوبغالي ځانګړي کېدل ډیر اهمیت لري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک وای چې لدی ورسته به افغان ټیم له نړیوالو ټیمونو څخه د هند د اوتر پردیش په نویدا کرکټ سټډیوم کې کوربتوب کوي. دا سټډیوم د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند د کرکټ بورډ لخوا د یو قرارداد په اساس ځانګړی شوی دی. دا چې افغان ټیم به له دغه سټډیوم نه څه ګټي واخلي د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو همکار الیاس سلیم راکړه کړي.
خو خبر ده د ټولو افغانانو لپاره او په سر کې د هندستان د کرکټ بورډ لمن نه کوم شي د افغانستان کرکټ بورډ ته د کورونی کرکټ په نوم نوې د کرکټر لوبغالي ورکړ. دغه لوبغالي په دلی کې ده او زبېت تاسو ته وایم چې دغه میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابتېدل شي. هندستان تاسو به تر معلومات چې کرکټ ډیر غني ده، کرکټ ډیر زیات ده. مونږ د ګاونډي هیوادونو او په آسیا کې کوم هیوادونه دي لکه هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلاديش د دوی همکاري د افغانستان کرکټ سره ډیره ګټوره ثابتېدل شي او موږ د دوی همکاري ته اړتیا هم لرو. او په همدې هیله چې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس حضرت نسیم الله دانش شوی جوړوي رئیس خالد شفیق الله ستانګزي د هندستان د کرکټ بورډ د مسؤلین سره شناستي وکولې غوې د همکاري ورجمنه کړي او یو برخه همدا و چې کورنۍ میدان موږ افغانستان ته ورکو چې د غژمنه د هندستان پوره کړله. نو دا د کې موږ کولای شو چې لکه وست زمونږ د نلسکلونو ډلې لوبې همدا شپه د زیمبابوي ملي لوبډله سره روانې دي. زیمبابوي ملي کل نو دل سره روان دي. پراتلونکي و ان شاء الله موږ د نور لوډل قربتوب هم دلته وکاو او د افغانستان له لوډل پر به هم دلته لوبي برابر وو. خپل تمناتم په چې کله د موږ تمناتي هندستان کې به تر سره کوو ان شاء الله. زه به تاسو ته وایم چې دغه میدان په هر برخه کې زموږ لپاره خدا دې په خاطر مند دي چې هندستان سره د دې چې د میدان موږ تر کړ کرکټ بورډ مسؤلین دا ډاټ یا دا ژمنه هم موږ سره کړی دا چې موږ پراتلونکي کې د تاسو کم تمناتي کمپونو چې یا لوډل هم چې دلته راځي د دوی ملي لوبغاړي با چې وتلي لوبغاړي دي لکه ساشن تندولکر او همدارنګه شانتي نور لوبغاړي وي. موږ لوبغاړو ته پروژنه کې هم همکاري کوي او همدارنګه شانتي په تمرینات کې ورسره مرسته کوي.
د دې قرارداد سوي هندستان کرکټ بورډ سره په کوم شرایطو کې دا سه د لوبغاړو تاسو ته درکړل شوی دی؟
ډیر هم د زمون کورنۍ لوبغاړي ده په دې کې کولای شو چې بلا بلا ملي لوبډله را دعوت کړو ولته موږ قربتوب کړو. دې سرڅنګ کې موږ د تمرین خپل تمریناتي کمپونو په لاره چولای شو او دغه لوبغاړو د دغه د ټول سانتیاګو زموږ په واک دي. د ښه شرایط هندستان په موږ باندې نه دي کی چې هغه زموږ لپاره خپله مکستونځي را ولاړ کړی.
په خدا سره چې افغانستان کوم قربتوب د لوټ کوم سیالوي کې افغانستان همیشه داسې کول چې امارات ته تل او غل د خپل تمرینات تر سره کول او خپل د سیالوي او غل د قربتوب کول. اوس د لوبغالي کې د دې نو وروسته آیا افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغالي نه استفاده کوي یا تر اوسه هم داسې پروګرام ته تاسو لري چې بیا هم امارات ته راځي؟
بالکل، دا لوغاله چې مونږ ترکل شوې د دغلوب خالد مونږ هر کله ګټه پورته کولای شو، تمناتي کمپونه بلاره چولای شو، نور لوډل وختلای شو. ستان تاسو به احترام منم دا چې کرکټ هر موسم کې کرکټ کیږي، د ضرورت په اساس مونږ امکان ډول چې امارات ته هم لا شو، ته هم لوبي تر سره کړو او خپل سیالي وکړو.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د لوبل میدان د اوسنۍ پروګرام پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو ستړي مشي، غیر قانوني سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یو ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي، دا غوري د ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولزینه کسان له دومره خطر سره سره بیا په قاچاقي ډول سفر کوي.
پلانای وټل د چرګان دی پولاونه دی، خو دا سلسله د سره د کله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دوه نه میله د دوه چکر نه نږدې څه کوم چې نه غوښ خپل زما کړ.
قدر من دوستانو، خو تاسو هم ډیر داسې کورنۍ لیدلی وی چې بهر ته د تللو لپاره کور د کور وسایل او ان پلو پټي خرڅ کړي. اکثره بيدا چې په غیر قانوني توګه سفر کوي، د لارې پوګدو کې په امه استلا سرمال شي، یعنی دا چې له پیسو سره د کور غړي هم لاله سفر کوي. څوک په غرونو کې ورکیږي، څوک اوبو کې غرقيږي، او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي. لدې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یو او بل خبره د دې سبب شي چې خلک له هیواد نه تللو ته زړه خکړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي، وایي د کور ټول وسایل او سره زره د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مول خرڅ کړای و د کور اسپوم خرڅ کړو، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف شو. تر چې موږ لور شل ته جنگ دول ته جدال دول ته سبا د ورځ ده، مګم د خپل د وطن مرګم سید قبول ده، خو پاسل خارج تاګم نه ده قبول. ته توشه کو پورې، ته ظرف پورې، ته تلویزیون پورې، ته ټایپ پورې، ته ماشینو پورې، ته خدای چی شې چې اسباب د کور ضرورت ټولم خرڅ کړ. دا وځ خپل تلون لارم یو غتن لارم چې پګتا یکم کاوی زه خو ورزه مشکل نشته، د کشتیان لارې خو بیخي کنه د چ خلک لار شي.
زینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرغ وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته چوي بیا په نیملار کې پریږدي. د لغمان اوسن کې رفیق د خپل زوی پاک له وای چې بوس اور نه ورک دی.
د دې ساخان سره به دي اوس د خپل ځان کې صدر تکوم، د ما زوی ولا سم سم کې هغه ته بنا چې پلانې زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړې، ته دلته ګرځې پلانې زوی لاړ داسې مو ساتي دی او دا دي داله کې ګډ وډ کرم په داش پیسې داله کېږي. د سر سره چې څومره سره کېنه زموږ سواله کې دا له خو ته به لاړې خو دې کې دغه تک سره کوم کیږي. دغه ما زوی خو دغه کله زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تلې راغله، دای خو نه مزل کوي چې نه دی ولګي دا نه دی تند دی نه دی کوم حساب کتاب ده. دا لاره کې خلک وایي چې مرګونه دي تند دي ولګي دي دا دی وغه ما ته یو کړ دا چې ما ما ته ولا عجب سره ته دغه جنه مې ونیو چوکې تلاشي ته مې ورسو خپل سړی به ور سره خپل سړی به لاس نیول چوکې تلاشي نو پکې کورته وراسي ما کړ به پولاونو چرګان وې دغه جنه کراچی د پلانې مې ما خانه د الته به چرګان پولاونو کې دغه جنه به داسې واوړي ایران پلو الته پلانې وټل د چرګان دی پولاونو دی خو دا سلسله داسې راته کړل چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دوه نه میله د دوه چکر نه نه زوي څه کوم چې نه غوښ خپل زما کړ دا چکر نو ما ته ما ما دلته سپینګرو باندې خلک کار نه کی خو می په شریکه چې وسره ګورم داسې ده یعنی په قسم را ته لاسی کې چې ټول نه کا سي کار کپینځه ده کې مزل وکاو بیا ما دلته واخله لال میک قسم په خدای چې دی جلبات تلاشی تعلق نه متله کوم بیا په سترګو لیدلی چې ما زوي سس هم دی تلاشی کې را نور کړه دم ځان نه ورته هغه را نور چې چا څه د پچو ځوان کړه لکه د سکه پاکستان کې باندې سه ورته څوک تلاشی نه خواته د مصر ادرس نه دم ځان پټ کړان دا لحظه دې په ما تي یعنی قسم درته کوم چې په دیو کې د ما تلاس راغلې و چې دا څنګه بغا کو دا غوښه پیش کولې و ټوټه ټوټه مې کړه.
اکثره قاچاقبران کومې وادي چې په پایل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عمل کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هره دقیقه ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی، خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره وو په چیغو یې ژړل.
بس که چاګبر وته نن دیړمو سبا دیړمو بس همدغه انتظار پې کوو. په دې کې شپږ میاشتې پې تېرې کړې، بلغاري په لارې روان کړی و. د نن نه سورج یو کمره کې اچولی وو چې بس د باندې لمر نه و په سر ګلدلی، بس د نن سورج د په زړه تېرې کړې ده. هلته پکې کله په یوه لاره او کله په بله لاره دیونان په لارې هغه کوله کشتۍ کې اچوله، کشتۍ ټوپلس کشتۍ وه، هغه ښکېدلې وه. بس بوټو ته لاس اچول، دوی خپل ځانونه بېرته تراویستلي وو چې کتلي د غاړه کې څلور دانې په ډنډ کې پراته وو. مرسیو زیاتره خلک چې دي کورونه خرڅړي، ماشومان ورسره وو، زنانه وي مزل چې پکاونو زنانه خپل ځان سره جدا. ما ورور سره یو وړه ماشوم وو، پنځو کلو به شپږ کلو دی، یو رقم ته ځړل، یو فریاد کوي چې ما ورور ته نه وښته بیسې ونیول بیرته راپاس کړ. نو ډېر سخت سخت لارې دي، نو په دې کې بیس په کار زده د ماشومان او د زنانه په دغه لار باندې ولي ډېر سخت لارې دي چې مرګ راځي، درد راځي. بیا زنانه ته بالکل اق نه چې په دغه لار باندې لاړ شي.
د کابل اوسنکي ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لار لغلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي او دوی وجلی دی،
بیړی پی چپ شوی دی، مایان خوړلی دی، مړی دوسه پوری ورک دی. دا یو دویم دا چیرته قران نیول دی، بیا پیسې ته نه غوښتي چې موږ ته دونه پیسې راکته خوش کوو، که پیسې رانه کې موږ به خوش کوونه. ور سره بندیان دی، ډیر ظلم د افغانستان خلکو سره کې، ډیر احتیاجی پی تیر شولې، خلکو نه سیاسي پاتې شولې، په دریابو کې په ځنګلو کې تنه پاتې شولې. ورور
قاچاقبران پیسې اخلي، بیا د دې پروا نه لري چې څوک ژوندي تیریږي او څوک مري. چې سخته پیرا شي خپل هم له ځان سره راوستلي کسان له مخې چپوي، د مرګ او ژوند غم نه کوي.
دوی ورته چې پیسې نه لرم یا پټای ګرو کا کور خرج کا، دغه پروا نه کوي، بیرته بل سره جوړ کړي، د ته بازی ورکی به دې شکه سره ته بیچاره راځي، کورم خرڅي، جایداد هم خرڅي. دا پیسې قاچاقبر ته ورکی، وخت قاچاقبر ته ورکل آته وړي، یو ځای ته چریسي کې بیر ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي، یو خونه د پولیس پر اغلی قاچاقبر ورخته سوې ده. ټکان ورته وکړ، پامل سره مور یو پلار یو ټول مکمل پامل پښین کې غرق شي. اکثر وخت ما غیا ته راځي، ځواني وی چې کاش کړه به جا دم نه وځای کړه.
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي، هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پرېږدي چې لاړ شي. سید عمر لام داسې کسانو څخه دی.
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي، ما دي کورنه خارج ته بده کاچاکی لار مون دي روان دي. دا خو مال دي دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکی خلک لګل دي ما شریکو. ما ورته تلس کسان نیمه کام کې برابر کړو د زوی دولي ګور سره. ما ورته چیرته دا نندن دي، ما دا پېښور دا تراسم ولاکه دي، ما زوی لاړ شي ځکه ما دي نندن دا مسافریانو دا شونه نه خوښيږي. دا زمتون او دا پلار ته یو وګي او دا ستمانه دا دي ما نه خوښيږي چې څو خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې نو څنګه
کاکاتری خلکو اولادونه ولې ګل خپل دینه لګه
نو خپل خدای اشتباره ته خره ده
نو دي خلکو دی ولې لګل
خپل مدو طلبه تل تر زمان تربرونه دا غتل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړل سړی مې انډیوالو نور شرکت تجارت نور سره 15 کال شپه کال خځه ناشته یو مې لګل پرونه بل پرون راغی زلوګر تور غل و کال د پندن کې تیر کړ زوی زلمای دی قران کاری ودنه ولیدل پرون را
فلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچرته ک بسکټ او چاکلیټ جب کی دا اخر کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپارس ک سوالس ک صدا غواګي موټر نه دی بده کی اچي دا بده کیشته کی زحمتونه وای یو جی کرانه کیشته والا وټکته کیشته والا رانه تخته دل کیشته یو تو ځخپل نه سه ولار می ماینه پیزاده کامی سلطان خیل انان نراشه دلته مړ سورک سمړ ژوند دی ور
څرقمرسه
په لار کې غلونی ولې تختولې
د کابل اوسنکي مرزیه د خپل دوستانو لکسي سره د هم وای چې تر هر څه خدا ده چې په خپل هیواد کې ځانته آرام ژوند جوړ کړو.
د منګ یو خپلوان مو بهترین کوري مکریانو کې لرو دو هغه کوري خرڅ ک بیا لاړل سره هینتا چې موږ به وځو نو الته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې سول چونالته کې څه چولې ولته خو په زرګونو افغانان پراته دي نو دونه کیسونه چیرته زر دغه کیږي صدا دي لرس اوس بیرته راغلی دي اکوریم دلاس نه لاړو اڅ چ پیسې وی اغه الته وخړلې او بیرته چراغلی دینو په خالی میدان پاتې دي. یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته مکتب کې شامل کی یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب او هوا یو مملکت کې بنسته مونږ څو غواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو. همدا مونږ ته خارج ده نو سړی کوشش وکړي همدا ځای مونږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم ده لاس پکې مزه ده دي. نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې ده هغه هرم ملک م یو دغه کیږي نو بس مونږ تاسو خپل تعامل ونه کو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج ته ځي نو د ملک شاته پرېږدي.
برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی دکان باید خید درو تانی شرم ولی باید حسن کم ترکانی بڑی و باید مخ کم پتنگانی امراحان باید پاکان کنا پاکانی ولی نچوی لدی غم از ما دلد دیو آوره ده دیار ده تو بدل ولی نچه ویل ده غم از ما دل دیو آوره ده دیار ده تو بدل منزل بای سبا گرد سوکتوی نپوهی رمچی بسادوی کبروی پتشان بشکست زهیر بزروی لطغمو بای دزلت غم بخروی دم قدم بای خوالی دم اخبروی جکڑے بے چا خاور دفاوی سداوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوری چمی یار پا سفر دلی زب کوریم سداوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوریم چمی یار پا سفر دلی زب کوریم شان بشکست درمی پلاری مگر دونو آلو دست پنج روک ساری زپا خار ده بی کسی پاری پاری آبی لی بی وحی ده وینو داری نبوی حسی هندو مسلمان باری وکر دلا ساپ یوی چاری داکن شرم تی کم ننگ و محبت هم زم نشوم د یار په دا غربت کې دا کوم شرم دې کوم نن په محبت کې چې هم زم نشوم د یار په دا غربت کې خنده تلی وی کنری دزرا غم به خلی تلی وی کنری پداخت بیب سندلی وی کنری چا بحال تری پشتی تلی وی کنری کٹ پوزائی بیب مندلی وی کنری چوار بم سے دلی وی کنوی مشت ماغون کی بے پت سوک پیاری چی غم خور نشوم دیار پتا خواری کے مشت ماغون کی بے پت سوک پیاری کے چی غم خور نشوم دیار پتا خواری کے Sarah